アバサメラジオ。
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ ده. 1429 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په خارونو کې په 0.15 اف ام اوریدلی شي. پیل سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبه د ورځې حمله یو عامه وژنه بلل ده. د ناټو مومنشي په فراه ولایت کې د چهارشنبه ورځې حمله چې لسلوي خوځیت کسانی وژل په کلکه غندلې او د افغانستان له حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. او د فرانسې پولیسو له هغه دریو تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه وایستل شول تحقیقات پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبه د ورځې برید یو عامه وژنه بللې. ښاغلي کرزی پرون په یو راډیوي وینا کې پر طالبانو تور ولګوي چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي.
د فراه په مرکز کې پولیس وژني موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ولسمشر کرزی ویل چې افغان حکومت د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت واخیست او د ګڼ شمېر بګونه افغانانو د خلاصون امکان برابر شو. نو طالبانو د هڅو د بدنامولو لپاره په فراه ولایت کې ملکی افغانان قتل عام کړل. له بلې خوا د ناټو مونشي په فراه ولایت کې د چهارشنبه ورځې حمله چې لسلویختو زیات کسانی وژل په کلکه وغندله او د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. اندریس فوګ راسموسن په یو بیان کې چې پرون ناټو په انټرنیټ پاڼه کې خپور شو ویل د فراه د محکمې پر ودانۍ دا بیرحمانه برید چې ګڼ ملکي افغانان پکې وژل شول په کلکه غندي د زیاته کړه چې دا ډول حملې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. یو امریکایي پیلوټ د چهارشنبه په ورځ هغه مهال مړ شو چې اف 14 الوتکې د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوه. ایساف یو خبر پاڼه کې ویلي چې د الوتکې د نسکورېدو ځای معلوم کړی او د پیلوټ مړی هم ولاسته ورغلی خو د پیخ ځای نه دی خودلې. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د فرانسې پولیسو له هغه دریو تنو مشکوکو افراطیانو څخه چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه وایستل شول تحقیقات پیل کړي. د فرانسې ډیپلوماټیکو او عدلي سرچینو پرون وویل چې دا درې تنه فرانسوي اتباع وروسته له دې چې له پاکستان څخه وایستل شول په رسمي ډول د پښتنو ګورګونو په مقصد توقیف شول. دا کسان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مقصد د ایران له لارې پاکستان ته نوتی وو تیر کال په مې میاشت کې د دې هیواد په لویدیځ کې ونیول شول. دا کسان یو 20 کلن، دوهم 29 کلن او درېیم 30 کاله عمر لري. د ایران جګپوړي مرکچي سید جلیلی وایي چې نړیوال قدرتونه باید د یورانیمو د غني کولو لپاره د ایران حق ومني. څو له لویدیځ سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبري نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونې د ایران او شپږو لویدیځو قدرتونو د خبرو اترو په درشل کې پرون د قزاقستان په الماتی ښار کې وکړي. نوموړي ویل ایران به را روانه جون میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د یورانیمو د غني کولو په برخه کې له خپل حق څخه په زیاتې سختۍ سره دفاع وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسی غونډه هیواد سودان ته 2 ورځنی سفر په مقصد پرون خرطوم ته ورسید. د سودان ولسمشر ویاند احمد سید احمد د دواړو هیوادونو د اړیکو د تاریخي اهمیت په خاطر دا یو تاریخي سفر بللی. یوکران وایي چې د تاجکستان پخوانی صدر اعظم عبدالملک عبدالله جانوف به هغه هیواد ته ونسپاري. د یوکران د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي سکرتري مارهیتا ویلکووا له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د دې پرېکړې بنسټ دا حقیقت دی چې عبدالله جانوف په یوکران کې پناه اخیستی. دا وایي د یوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې عبدالملک عبدالله جانوف به تاجکستان ته ونسپاري. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وبوري چې ولسمشر حامد کرزي په فراه کې د طالبانو د چهارشنبې د ورځې برید یو عامه وژنه بللې. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان په نیویارک کې پر سرکونو یو شمیر ناګانو د امریکا د دې عمل پر خلاف چې د ټوریزم خلاف جګړه کې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ونه کاروي ډرون کاروي اعتراضونه پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به په استانبول کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه هم درته رپورټ وړاندې کولو دي. زموږ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبې د ورځې حمله یو عامه وژنه بللې. ښاغلي کرزی په رون په یوه راډیوي وینا کې پر طالبانو تور ولګاوه چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. زبیر شمن په دې اړه نور تفصیل دروړي.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوي راډیوي وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجه خبرې کړې دي چې په خوا یې ساری کم لیدل شوی دی. نوموړي د فراه پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. خاغلی کرزی په دې راډیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی. ویلی دی چې د بهرنیانو په دسیسه کې راګیر دي.
د فراه په مرکز کې ولسوجنی موږ ته وښوله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینی او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلی کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دارنګه څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبې په ورځ نهو ځانوژونکو حمله کوونکو د فراه په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 50 تنه پکې ووژل شول او تر سلو نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فراه پیښه په دې وروستیو کې د دله خوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بېګناه وو. ښاغلی کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بېګناه کسان خوشې شول، خو په فراه کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بې ګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول سوو بې ګناه خلکو د آزادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتابه په مقابل کې په ولس وژنه لاس پوی کړی.
وسلوالو طالبانو چې د فراه د حملې مسؤلیت یې اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته لیدې به د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بېګناه کسان په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالان یې شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فراه پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې ولسمشر حامد کرزی د فراه ولایت بریدونه د خلکو عامه وژنه بللې. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. روسي چارواکي وایي روسیه د اذربایجان به په دې غونډه کې د هغې کاري ډلې مشري وکړي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کوي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه په هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د الماتی غونډه د استانبول د پروسې په نوم د غونډو په لړ کې جوړیږي. د ترتاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، د سیمه ییزو تاسیساتو د رغونې، د ښوونې او روزنې د پرمختګ، د علومو او د بیړنیو مرستو د میکانیزمونو په اړه خبرې وکړي. ویان زیاته کړه د استانبول د پروسې په چوکاټ کې به شپږ کاري ډلې فعالیت وکړي چې د مخدرو موادو ضد کاري ډلې مشري به روسیا او آذربایجان په ګډه کوي. لوکاشویچ یادونه وکړه چې د استانبول د پروسې هدف دا نه دی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر د سیمه ییزو همکاریو د نورو فعالو ټولنو ځای ونیسي، خو غواړي چې د هغوی مرستندوی وي. لوکاشویچ په پرونی مطبوعاتي کانفرنس کې همداراز هغه ادعا رد کړې چې ګنې روسیا په افغانستان کې د اډو جوړول غواړي. د وویل د روسیې لخوا په افغانستان کې د اډو د جوړولو او حتی د دوه اړخیزو اړیکو د ترمیم په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د انټرفاکس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اشاره هغو ادعاو ته وه چې ځینو رسنیو د یو روسي پوځي مقام له څرګندونو وروسته د هغه په اړه راپور ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند سرګی کوشیلیف ویلي و چې روسیا او د ناټو ځینې غړي هیوادونه د روسیې او پخواني شوروي سخت ځینو پوځي هارډویرونو د ترمیم لپاره په افغانستان کې د ګډو اډو د پرانیستو په اړه بحث کوي. د لوکاشویچ په وینا ښایي ځینو ژورنالیستانو به غوښتل چې د دفاع وزارت د ویاند په څرګندونو کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ښکېلېدو نښې نښانې وویني، خو دا یوازې او یوازې یو وهم او د کوم چا ناسم تصور و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند یادونه وکړه چې مسکو په وار وار اعلان کړی چې روسي پوځیان به بیا هیڅکله هم افغانستان ته ستانه نه شي او په دې دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي فضا ته د یو سپوږمکۍ د لیږلو لپاره دریو بهرنیو شرکتونو چمتووالی ښودلی. د مخابراتو وزیر انجینر امیرزی سنگین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه یې کابل ته ورغوښتي او تر دریو اونیو پورې به یې داوطلبۍ چارې بشپړې شي. که څه هم اکثر افغانان تر اوسه فضا ته د سپوږمکۍ د لیږلو په ګټو نه دي خبر، خو د دې اقدام هرکلی کوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې فضا ته د سپوږمکۍ د لیږلو وس نه لري، خو د مخابراتو وزارت غواړي دغه کار د بهرنیو شرکتونو په مرسته ترسره کړي. د مخابراتو وزیر انجینر امیرزای سنگین وایي فضا ته د افغانستان د سپوږمکۍ په لیږلو باندې شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګښت راځي او د دغو پیسو د ورکړې ژمنه د داوطلبه شرکتونو کړې ده. ښاغلی سنگین ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سویډن او فرانسې دوه شرکتونه او د چین او سریلانکا یو ګډه کمپنۍ غواړي فضا ته د افغانستان د سپوږمکۍ په لیږلو باندې پانګونه وکړي. انجینر سنگین زیاته کړه دوی د داوطلبه شرکتونو غوښتنې ارزیابي کړي او د نهایي کېدو لپاره یې د دې شرکتونو مسؤلین کابل ته راغوښتي.
ما سه شرکت کې د پروسه اشتراک کړن یاره به مذاکره
دی. وایي موږ دغه درې شرکتونه د خبرو لپاره راغوښتي. هیله ده د یوې دو اونیو په ترڅ کې کابل ته راشي. زموږ هدف دا دی چې په همدې درې څلورو اونیو کې د داوطلبۍ پروسه نهایي او یو شرکت انتخاب کړو. نوموړی وایي ګټونکي شرکت به د سپوږمکۍ د ډیزاین چارې پیل کړي او تر دو کلونو پورې به افغانستان د دې جوګه شي چې په مشخص شوي مدار کې یو سپوږمکۍ ولري. د مخابراتو وزارت وایي د افغان حکومت لخوا د دې سپوږمکۍ د تدارکاتو چارې په بشپړېدو دي او د کابینې تصویب هم اخیستی دی. د مخابراتو وزیر انجینر امیرزی سنگین د دې سپوږمکۍ ګټې په دریو برخو کې خلاصه کړې.
هدف د ګټو درې برخې دي. یو دا ده چې دغه لرې پرتې سیمې چې د نوري فایبر له طریقې وصل دي، د سیمو اړیکی هم انټرنیټ هم د موبایل خدمات د همدې سپوږمکۍ له طریقه رافشي. دوم دولتي ادارات چې په ولسوالۍ یا نور ځای کې اړیکو ته ضرورت لري، د دولتي اداراتو اړیکې به په مسؤونه توګه تامین شي. او درېیمه برخه زموږ د تلویزیون او راډیوګانو نشراتي چې موږ وکړی شو د همدې سپوږمکۍ له طریقه د افغانستان تلویزیوني پروګرامونه هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي.
اکثر عام خلک که څه هم د دې ټکنالوژۍ په نوعیت ډېر نه پوهېږي، خو هیله لري چې دا اقدام افغانستان کې د نوې ټکنالوژۍ په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د کابل د تنو اوسیدونکو په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
نوم محمد امان، ما وره ما وی د بریدلې چې و د ځګر په ځا کې نو ښه خبر ده چې اوسولات خو ده پیدا شي.
والله مونږ خو نه پیګو ته دا ما وره چې دی سټلایت چې شاید مونږ خپل هغه دی ځوان دی چې خپل هغه دی ځوان کو خو سي خوشاله په دې خبره باندې افغانستان کې اوسي، افغانستان پیشرفت کوي، افغانستان په مغزي
دا لمړی ځل دی چې افغانستان فضا ته د سپوږمکۍ د لیګلو هوټ کړی. دا چې د دې سپوږمکۍ په لیګلو سره به د افغانستان د مخابراتو او انټرنیټ ستونزې څومره هواري شي دا به هماغه وخت معلومه شي. خو په تیرو لسو کلونو کې افغانستان د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او نوې ټکنالوژي د خلکو په ژوند کې مثبت بدلونونه راوستلي.
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی وار بیا. ولسمشر حامد کرزی په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د چهارشنبه د ورځې حمله یو عام وژنه بللې. خغلی کرزی پرون په وراړی وینا کې طالبان ملامت کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. دا ناټو منشي په فرا ولایت کې د چهارشنبه د ورځې حمله چې لسلويختو زیات کسان پکې وژل شول غندلې او د افغانستان له حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړي. یو امریکایی پیلوټ د چهارشنبه په ورځ هغه مال مړ شو چې اف 14 الوتکې د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شو. د پخوانی شوروي اتحادي وسکر چې په هرات ولایت کې استوګندې وای نه غواړي بیرته خپل ټاټو به تستون شي. د فرانسې پولیسو له هغه درې وتنو مشکوکو افراطیانو څخه چې پروانه ونې کې له پاکستان څخه وایستل شول تحقیقات پیل کړي دي. دا ایران جک پوره مرکچی سید جلیلی وای چې نړیوال قدرتونو ته باید د ایرانی مدغنی کول لپاره د ایران حکومت نیڅو لویدی سره د دې هواد لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبري نتیجه ورکړي. او دا مصر ولسمشر محمد مرسی ګوانډي هواد سودان ته د دوه ورځېنی سفر په مقصد پرون خرطوم ته ورسید. دوستانو سم دا چې لویدی سره سپانې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د امریکا له تک سره د افغانانو سوداګري په خرابېدو ده. رسپانه بیا د آریا اوبو فابریکې ته اشاره کړې چې په 2018 کال کې د بګرام پوزیا ډې بهر جوړه شو. دغه فابریکه په اونۍ کې یو لک بوتل د تشاکوب تیاروي. خو د وال سټریټ جرنل رسپانه په باور د نورو افغان کمپنیو په څیر چې پر بهرنیانو چلی شي د آریا اوبو شرکت هم همداسې دی او د شخورلو په فکر کې دی. ورسپانه بیا سرګندوي راتلونکي کال چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي آریا شرکت داسې اټکل کوي چې تجارت به ډیر خراب شي. خو دغه شرکت په دې فکر کړی چې هغه مهال به د نویو پیرودونکو لټه وکړي او شاید کابل په ښار کې سفارتونو، هوټلونو او لویو دوکانونو ته مخه کړي. خو د ورسپانه په باور ستونزه یوازې د پلورلو نه ده، د جنگ سالارانو هم ده. د دغه اندیشنې په اړه آریا کمپنی وای چې دوه کاله مخکې و افغان جنرال محمد آصف کوهی له دوی د رشوت غوښتنه وکړه. خو کله چې د دې جنرال خبره رد کړه هغه پر دوی لار بند کړه. جنرال کوهی بیا وال سټریټ جرنل رسپانې ته وویل چې د کله هم له آریا کمپنی د رشوت اخیستو هڅه نه ده کړې. ورسپانه بیا لیکي کله چې مو د پیښې د پلټنې لپاره بیا جنرال کوهی ته زنګ ووهه هغه زموږ خبریال ته چې غوښتلې ده د نوم اعلان کړي خبرداری ورکړ او وی ویل کوم بیا زنګ راته ووهه زبل تاسو سره جوړ شم. وال سټریټ جرنل بیا لیکي چې یو شمېر نور شرکتونه نورې ستونزې لري. ورسپانې د سړک جوړولو د یو شرکت د مسول خبره راخستې ده چې وایي که بهرنیان ولاړ شي نو له افغانانو سره به مو سروکار وي او هغوی دومره رشوت غواړي چې بیا به ګټه نه کوو. د لویدیز یو بل ورسپانه انډیپندنټ بیا لیکي یو شمېر افغان سوداګر د جورج بوش د وخت ارمان کوي. انډیپندنټ لیکي ګڼ کسان د جورج بوش پر دې سیاست انتقاد کوي چې امریکا یې د افغانستان په جګړې کې ښکېل کړه. خو د کابل ښار په یو کونج کې یو شمېر افغانان هغه ستایي چې له برکته یې د یو کاروبار څښتنان شوي دي. دغه کسان د بوش په نامه بازار کې د بهرنیو پوځیانو جامې، بوټونه، کمربندونه او داسې شیان خرڅوي. ورسپانه بیا دغه سوداګرو اندیشنو ته هم اشاره کوي او د جمشید سریقي په نوم د یو دکاندار په وینا لیکي کای صف څوکونه ولاړ شي نه پوهیږو چې بیا به څه کوو. د محمد خان په نوم د بوش بازار بل سوداګر بیا انډیپندنټ ورسپانه ته د طالبانو او شمال ائتلاف ته جګړې د وخت کیسې کړي چې څنګه ستونزې وي او بیا وایي درې کوچنیان لرم که مې دکان خراب شي بل څه به وکړم خو خدای پاک مې دی په ماشومانو څه نه کوي.
د د نیویارک پر سړکونو یو شمېر رڼاګانو د امریکا د دې عمل پر خلاف چې د تروریزم خلاف جګړه کې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون استعمالوي اعتراضونه پیل کړي. په پلان کې ده چې د ډرون د استعمال پر ضد لاریونونه به یوه میاشت دوام وکړي. فراه هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
رڼاګانو د اعتراضونو پر وخت سندرې ویلې او دغه شعر یې په لوړ آواز وایه. درون الوزي، ماشومان وژل کېږي. رڼاګانې د جګړې پر خلاف د ډلې له 500 څخه زیات شمېر مېرمنې په نیویارک سره راټولې سوې وې چې د باراک اوباما د ادارې د دې عمل پر خلاف چې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو یا درون څخه کار اخلي اعتراضونه پیل کړي. دوی وایي موږ ژوند غواړو، درونز نه غواړو. د عراق د جګړې پر وخت هم دې ډلې د نهو کلونو لپاره هر چهارشنبه په نیویارک کې اعتراضونه کول. اعتراض کوونکي وایي دا لاریونونه چې اپریل د عمل ورځې په نوم یادیږي یوه میاشت به دوام ولري. دغه تازه لاریونونه په نیویارک کې د نو ډرونز یا له ډرونه خبر یست په نامه یوې ډلې تنظیم کړي دي. په پلان کې ده چې په ټوله امریکا کې د بی پیلوټه الوتکو د جوړولو د فابریکو او دا راز د هغو پوهنتونونو پر ضد اعتراضونه وسي چې د ډرون الوتکو د ټکنالوژي په اړه څېړنې کوي. د جګړې پر خلاف د اناګانو د ډلې بنسټ ایښودونکي یو اتیا کلنی جون وایل ازادي راډیو ته وویل هغو اندېښنو ته په پام سره یې دغه لاریونونه تنظیم کړي دي چې د افغانستان او پاکستان په شمول یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د اغیزمنتوب پر سر راپورته سوي دي. نوموړی زیاتوي زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی. زموږ په هیواد کې یو کس تر هغه وخته بې ګناه ګڼل کېږي تر څو مجرم پیژندل سوی نه وي، خو موږ هلته پرته له محاکمې د قاضي منصفه هیئت او جلاد په توګه عمل کوو. په افغانستان او پاکستان کې د اوباما د ادارې له لوري د بی پیلوټه الوتکو عملیات چې ترورستان په نښه کوي یوه ډېره جنجالي موضوع ده چې په امریکا کې دننه مختلف سیاسي کړۍ انتقادونه ورباندې کوي او له امریکا څخه د باندې په ملګرو ملتونو کې هم پر دې مسالې غور کیږي. د نو ډرونز یا له ډرون خبریاس ډلې بنسټ ایښودونکی نیک مارټن چې 15 کلن متقاعد ژورنالیست دی وایي ډرون د امریکا او د نړۍ یو شمیر نورو سیمو ازادي ته یو ګواښ دی.
ستاسو له پیغامونو نه
محفلونو د ودونو یا د نورو محفلونو چې څوک فلمبرداري کوي هغه د خپل ځان لپاره یو غواړي چې یو یادګاري کاسټ لري چې څو وخت غواړي کې ویني خپل دوستانو ته ښکاره کوي. د دې نه که څوک راځي فلم جوړوي یا سی ډي کیا چي یا د موبایل ته بلوتوث کوي یا فیسبوک کیا چي یا په انټرنیټ کیا چي یا بازار ته بس د اخلاق دا ډېر بد خبر ده. هر څوک د خپل فامیل ته نظر وکړي او د بل فامیل په ماغه اندازه باندې ونیسي.
دوستانو په دې اړه چې د شخصي محافلو ویډیوګانې او تصویرونه په بازار کې د ویډیو کاسټونو په بڼه پلورل کیږي په نورو خبرونو کې یو مفصل ریپورت هم لرو، خو وس راسو یو بل ریپورت ته وغه د سیمې په اړه دی، د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه، د ایران او لویدیز د لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو نوې دور نن د قزاقستان په الماتی ښار کې پیلېږي. په داسې حال کې چې په دې ډول خبرو کې له دین مخکې کومه نتیجه نه و ورکړل را مخې ته شوې. د ایران جوګپوړي مرکشي پرون وویل چې د ایران لپاره د ایراني مدغنی کولو د حق په منلو سره د خبرې پرمختګ کولای شي، خو څارونکي په دې باور دي چې د لویدیز لپاره د ایران د دې غوښتنې منل له امکان نه لري ښکاري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران جګپوړي مرکچی سعید جلیلی ویلی چې نړیوال قدرتونه باید د یورانیم د غنی کولو لپاره د دې هیواد حق ومني څو دا خبرې نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونه پروند قزاقستان په الماتی ښار کې د ایران او شپاګول ویدیزو قدرتونو د خبرو په درشل کې وکړي. نو موري وویل ایران به پر روان جون میاشت کې د دې هیواد ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د یورانیم د غنی کولو په برخه کې خپل حق څخه په زیاتې سختۍ سره دفاع وکړي. جلیلی د الماتی په پوهنتون پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې په دې اړه خبرې کولې چې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره باید څه وشي. موږ فکر کوو په هغه خبرو کې چې سبا یې موږ له دوی سره لرو یو کلمه کولای شي چې دالاره پرانیزي، او هغه د ایران د ملت حق او په تیره د یورانیمو د غنی کولو د حق منل دي. د الماتی په غونډه کې چنن او سبا جوړیږي د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني په استازیتوب د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشره کاترین اشتن له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. میرمن اشتن د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته د سفر پر مهال د دې خبرو اترو په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو وی ویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. د نړۍ قدرتونه شکل لري چې خای ایران بل خپل اټومي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي، خو له امکان لري ښکاري چې دوی به د ایران د غوښتنې چې باید د یورانیمو د غنی کولو اجازه ورکړل شي او بندیزونه ترې لرې شي ومني. تهران دا اداوي چې غنی د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري رد کړي او وایي چې له اټومي انرژي څخه د برېښنا او درملو د تولید لپاره کار اخلي. د الماتی نننۍ غونډه د هغو مخکینیو غونډو په دوام جوړیږي چې د تیرې فبروري میاشتې په پای کې په همدې ښار کې جوړه شوې وه. څارونکي په دې باور دي چې د ایران د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د کوم مهم بدلون تمه نه لیدل کېږي. خو داسې ښکاري چې د اسرایلو دې ژمنې چې ویلې وو د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د ایران د هڅو په وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي د خبرو هڅې ګړندۍ کړي. اسرائیل وګواښ کړی چې که ایران د ډیپلوماتیکو هڅو او بندیزونو له لارې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي نو د دې هیواد اټومي تاسیسات به بمباري کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې واوري او همدارنګه زموږ ریپورتونه، زموږ ګونیز پروګرامونه او ځانګړي ریپورتونه مرکې له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د انټرنیټ د پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې ځای له موږ سره تماس نیولی شئ. راځو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنگونه
هنه مانو د سمد دال د سروبي د لسوالي او د خوزبین د درې د کابل د ولایت مګه
تاسو د سروبي ولسوالي وي څنګه راغلی استې کابل ته دل تم کې دی درولي
مو خو په وطن کې جنگ د مشکلات لرو وطن کې جنگونه دي سختین او ډېر سخت مشکلات نه راغلي دي چې پراته
څنګه اخ کې چې دلته پراته استې
شپکاله کې نو په سړي ته شپکاله پر کې
دلته خو د وضعیت هم ځایم خراب ده څنګه د ژوندم څنګه تیری
نو دوی زم مجبورین تیرو کنه مجبورین د حالات دا مشکلات دی منگا دا او دا دل پاس بارانی لکیم نو دل پاس بارانی دا مشکلات سرم خامخی نو
چه کاروبار بکوی چه زوندم پیو چلوی دا شپی ورز بطیری
تا مارکیت تا زونو یا 500 روپی دا کراچی بانی پیدا که اینو دقی بانی یا گزارا کونو سختی نو خپلی بیستری سرفی غزو نو آیا و لقل دا
دا ایتا سو نم خدا ما شمانم دیر دی وردی وردی انجونی والکان دی دوی چنگ مکتب چه شای وردستا کنه
مکتب خو منگ نلر دو دا جای من نلر خوزی داشت کم بازی مکتب تا زی بازی داشت جای نسل دی یغه ته للای نسی نو وسم توام نه مکتبم نه رسیدل د جای مون نه لرسې یو مکتب راته دولت جوړ کی یا پردای جای د شخصي سلام داوا کی یا دولت هم د سې جای مون ته نه راکې سیم ځکه مون ته راکې مونږ په کې یو ژوند ته مخبوس
دلته خو ځنه ځینو کې د سیار مکتبونه هم جوړي ورته ځنه موسسې دي
یی مون ته کوم وخت پوري وو په مکتب د شانه باندې نوم باندې په پروانې دوکې وو هغه ته وټ لغه یو نور هغه مو شړسه وای د اوس بیا راغله د خو مونږ بیا تاسو کوم غنډه برابر کړی چې مونږ د مکتب مشمول کې داخل کو یا ورول
څنګه زلم غوړی چې دوی واچوي ځکه دوی خو آینده ده بیا
نو زه خو خود غوړی وز خپل ایم پی موبایل په لمبر باندې پیګم نو دا خو وسې خپل پټ سترګې ما باندې رحمت تیری ګزون چې دوی خو بناس کنه نو دا خو موږ دا غوړو سې باندې مکتب وای په دې باندې تعلیم وکړو نو په دې تعلیم نو کنه دا خو آزاد موږ غاړي کې دې ځکه رب موږ باندې دوی پاره ځي پیل نو موږ یو بل ارزو به روسي موږ محترم صاحب کرزینه دا خواهش ته موږ ته دې چې تم ذکر راکې موږ ته دې ځکه زمينه برابر کې چې موږ به شي وادي وسې دا یو سلوشن کور دلته دې پامیل دې چې نو ځوانان دا واخل ځوانان به سی واده پاتې دی او کومشمان وو خې ماشومان به سی واده پاتې دي نو مونږ کم جته لاړ شو مونږ دې ځای به خبر نه نور پاکستان لاړ پاکستان خو شو دا دوغان کول سي وطن ما آزاد کې وطن ما آباد کې آبادی دغه وسل پاکستان زرا وته لوم خیال ته کوټه کې دلته را وته خیمه کې سونو دغه دعا او دا قبول اسول نو صدا قرضی صاحب نه مونږ دا خاص مونږ ته چرته دې ځکه ځای را کړته مونږ پر زمينه برابر کو خپل ژوند کوم خلاص